په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروانه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلي دي. یونما بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. لکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې تیرو اتلس میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالص تولیدات اندازه تر 15% پورې کم شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه نن په ټویټ کې ویلي دی چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو انجونو لپاره دغه میاشت په سمانا یو کال انجونې د لړو زده کړو او ښوونځیو څخه منی شوي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او انجونې له ټولنې حذف کړي دي. یونما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8مه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړي چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سمې ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه، تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د لی شورا غړی دی وویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري 14مه در سره کړه، د دغه پیسو د لګولو لپاره مختلفو لارو چارو خبري وشوي. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده چې د پولیسو باد لپاره د کومو لازمو اصولو لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. هغه له مهرابي وویل د ته په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د مول لپاره ولګول شي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمینی نوې ډلی کې وي، چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم حملتوي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او لوچین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به جلا سره وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جوشل لغونډي ورسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلیږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدر توکو پر خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شو.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای، دا خبره می ډیر زوروي چې خلک می زوی ته د پودری زوی وای.
زبال انډیوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخی نه یریږي. گفتم خدایا یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته ووایه چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي که نه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروې کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروې د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت د جوړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروې له عاجل مقدماتي سروې سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروې په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروې ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون له سره کړی وای چې د نشه یي موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس هم کار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15-40 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
در طول متعدین لپاره موثر ندهی، یواز الحق چه سر مرسته کبی چه در تاریاکو هیروین نشه کبی او حقا هم حقا متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کبی، زکه چه در پیچکاری للار مواد استعمالاول در زین و ناروغای و در انتقال سبب کیگی او حقا حقا خلق چه مغزی ناروغی دیروی خود اندیخنی ور خبر داده که در دکتر لمشوری پرت استعمال شی دست نشه چه نشه ای مواد و میتادون دوار استعمال کرد چه دا حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پیښوي.
د میټاډون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه یي مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي او ناروغ د میټاډون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشه یي مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوي دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دی رین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1290 منځنۍ صفو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری په ورستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدواری پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدواری پر مهال نشه پریږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدواری پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدواری پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بېخوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدواری په کومه مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري، یا درې ټرایمستر لري چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي نو هم د ماشوم دپاره حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کیږي، او هم کیدلی شي چې د مور دپاره هم شدیدې ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې احتیاط باندې ککړې دي کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درېو میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنی چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړېږي، لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درېو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډېر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کېږي چې هلته بیا مشکلات ډېرېږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دي دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو د دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبورې چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې مشکلات.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر ځوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
کارګر یم، استکار وم، ایران کې م ټول وخت تیر کړم. ایران کې م بنایي کار کولی، دا ساختماني کار می کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بیې ودو، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و د تریاک څکولم. هچې وایي ته راسه، ته دا یو دوه د دو څکو کوندې، دا غم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه د تریاک یې راکه، دا چې په دې غم کې اخته کړم. ول هر کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، دا چې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، و طاق تم نه راکړم ورته. کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم، بدنی ذاتې ختم کړی وم. زه به لانډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه یریږي. گفتم خدایه، یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېر جالب راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته رالی وایي آغا مال څه وایه، زموږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره، دغه پلار هم نشته ابا، پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي. یعنی قسم په خدای دی، باور نه کوي. دا یو توپانچه هلته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډم راله ده چې خیر ده، پروانه لري الیکان ته چې باد لدی خلک وای الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل لخپل انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورجینو، هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا دې نیمه شپه شوه، خو نه پوهېږم چې اجمل ولې تر اوسه رانغی. کیدای چې دا اجمل وي، ته به درې زه ورشم. څوک یې؟
د خانې دروازه خلاصه که، زه یم اجمل.
تر اوسه چېرته وې؟ دا وخت کور ته د راتلو دی؟
وخه زه مغزه مې مه راخوره، خوله دې بنده که.
اوف، د خولې دې څومره بد بوی ځي، بیا دې شراب څښلي دي؟
نو شراب خو څه نوې خبره نه ده، زه خو دا څو کاله کېږي چې همدا عمل کوم، لومړۍ ورځ خو مې نه ده.
ریختیام چې زما د بدمرغۍ دا لمړۍ ورځ نه ده. پوره لس کاله کېږي چې ستا له لاسه په سره تناره ناستا یمه.
اوس په دې نیمه شپه پیغورونه او جنګونه پرېږده، لاس مې ونیسه چې لوېږم.
سمه ده، لاس یې ماته راکړه، دغلته زما پوګه کېږده.
دغلته کې مې خودو.
اوس نو ورو ورو راځه چې کوټې ته دې بوزما.
درځه چې ځو.
بس دلته کېنه.
نشم کېناستلی، زه ویده کېږم.
ښه سمه ده، پر دغه توشکه ویده شه.
هلک چېرته دی؟
هلک خو دا دی، ستا مخته په زانګو کې ویده دی.
نه پوهېږم، زه یې نه وینم، په سترګو مې توره تیاره ده.
څه شی؟ زانګو نه وینې؟
او زانګو نه وینم، هیڅ هم نه وینم.
ته ودرې، ورور ته به دې زنګ ووهمه چې راشي او ډاکټر ته دې بوزي.
نه ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی، چې نشه مې ولاړه شي بېرته جوړېږم.
شراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدای شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلک خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
وښه زه هېڅ هم نه کېږي، ویده شه. که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې، ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، تاسو نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته ووایه چې زما د خاوند سترګې به جوړې شي که نه.
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب، څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدای شي چې په سترګو ړوند شي.
څه شی؟ په سترګو ړوند شي؟
ډاکټر صاحب، دا تاسو څه وایاست؟
ډاکټر صاحب، دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نه شئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای، علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تېر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي، علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلې شراب جوړوي او خرڅوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.